The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم د وی وی ډی وی ډی ډی وقدر من اوریدونکو سهار مو نیک مرغ نن جمعه د جولای 23 د چې د زمری میاشې ل درې سره سمون خوري د ډی وی ډی د سارانه خبرونه په دې سات کې بز احمد فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د پاکستان وفاق وزیر اسد عمر ویلی چې آینده لا سورج بد کورونا وایرس خبرې دول اړه په پاکستان کې تر ټولو اهمي او حساسه ورځې وي تحریک انصاف ګوند وایي د احتساب په قانون کې د ترامیمو او د اف ای ټی اف په وینا قانون جوړولو په حق لبه له مخالفو ګوندونو سره هم مشاورت کوي او پس لغه چې امریکا چینایي سفارتکارانو ته امر وکړ چې په هیوستن ښار کې د خپل کنسولګری وتړي د نړۍ د دوو اقتصادي ځواکونو ترمن جنجال اندېښنې پارولې دي اوس هم پوره خبرونه د پاکستان وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې آینده لس ورځې به د کورونا وایرس تخفری دوله اړه په پاکستان کې تر ټولو اهم او حساسې ورځې وي اسد عمر له خلکو غوښتي چې لوی اختر دې په ساده توګه ولمانځي او ټول حفاظتي تدابیر دې په پام کې وساتي مرکزی حکومت د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې عید الاضحی یا لوی اختر به د جولای په 1 د جمعې په ورځ وي په همدې حال کې وفاقي وزیر اسد عمر په بلوچستان کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس د وبا سره مقابله کې د صوبایي چارواکو فعالیتونه ستایلې دي او د بلوچستان صوبایي صحت ادارې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس یوازې شپږ واقعې رپورت کړې دي بل طرف ته په افغانستان کې د صحت او د حج او اوقافو وزارتونو په ګډه له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په لوی اختر کې له راشي درشي ډډه وکړي دوی وایي تیر اختر کې خلکو د دوی سپارښتنې له پامه وغورځولې چې ورسره یو دم ټول هسپتالونه د کورونا وایرس په بیمارانو ډک شول د حج او اوقافو نگران وزیر عبدالحکیم منیب وویل خلکو ته د دوی دا پیغام د نړۍ د سترو دینی عالمانو د فتواو پر بنسټ ورکول کیږي د افغانستان د صحت نگران وزیر ویلی چې له معایناتو او هسپتالونو ته د ناروغانو لورتګ ورته ښکاره شوی چې د کورونا وایرس خپرېدل په افغانستان کې کم شوی خو وایي لا هم دغه هیواد له دې کړکیچه نه دی راوتلی د پاکستان د پنجاب صوبې په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو لخوا په ګډه د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په خلاف د تحفظ بنیاد اسلام په نامه یو نوی قانوني مسوده منظور شوی خو د مذهبي اقلیتونو استازي ور باندې اندېښمن دي د دې نوی قانون لمخې په صوبه کې په چاپ کېدونکو هر ډول کتابونو کې د پیغمبر اسلام له نامه سره د خاتم النبیین او صلی الله علیه و آله وسلم لیکل لازم کړی شوی دی د پنجاب د مذهبي خوندیتوب د نوی قانون لمخې د لکره کې د ډکو موادو د چاپ د مخنیوي لپاره اړوند حکومتي چارواکو ته واک ورکړل شوی چې د چاپخانو څارنه وکړي د پاکستان د تعلیم ماهرین شکایت کوي چې د دې هیواد په تعلیمي نصاب کې د قومونو او اقلیتونو په ضد لکره کې ډک مواد موجود دي د افغانستان د ملي امنیت یا قومي سلامتیا د شورا مشر حمدالله مویب ویلي چې طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لمسون په افغانستان کې جګړه کوي او د خپل هیواد اډانه ورانوي حمدالله مویب د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د افغانستان د پوز د نوي مشر د پیژندګلوي په دستور کې وویل چې د طالب مشرانو لونی او زامن د پاکستان په کراچۍ او کوټه کې پزده کړو بوختي خو په افغانستان کې دوی عام افغانان غولوي او د حکومت ضد جګړې ته هڅوي طالبانو تر اوسه د سرګندونو ته خبرګون نه دی خودلې خو له دې وړاندې په کراتو افغان حکومت یو مزدور اداره بللې ده او په وړاندې په جګړه ټینګار کړی دی بل اړخته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګي یا یوناما له افغان حکومت او طالبانو څخه غوښتي چې د لوی اختر په ورځو کې د ډزبندي وکړي د صحت د عالمی تنظیم یا WHO مشر تیدروس ګبریاسس چې د کورونا وبا د سیاسي کېدو په اړه خبرداري ورکړې وو د زیارت یا پنځمه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې دای په چین باندې پلورل شوی دی د ټایمز اف لندن لخوا د شروع یا چهارشنبه په ورځ راپور ورکړل شوی و چې پامپیو د دې اونۍ په سر کې د لندن د دورې په وخت د برتانیې د پارلمان لغړو سره د تړلو دروازو تر شا خبرې کړې دي او راپور وایي چې پمپیو برتانوي وکیلانو ته ویلي و چې د دې استخباراتي معلوماتو داسې ښکاري چې تدروس د چین د حکومت لخوا په پیسو باندې اخیستل شوی. تدروس دغه خبرې غلطي د نه منلو وړ او بې بنسټه بللې دي. بل طرف ته د امریکا او چین ترمنځ تاوتریخوالی روانه اونۍ کې روس لهغه زیات شوی چې امریکا داوا کړی چې دوه چینایي هیکرانو یعنی کمپیوټر نه معلومات غلا کوونکو د خپل شخصي ګټو او د چین حکومت په اساسي توپ د وایرس په چیرډنه کې کارکونکو امریکایي شرکتونو په نخښه کوي او د نړۍ په کچا شرکتونو نه معلومات غلا کوي. تیر ورځ بیا امریکا په هیوستن ښار کې د چین کنسولګری ته د تړلو امر وکړ. چین ته د جمعې تر ماسپښین پورې وخت ورکړل شوی چې د هیوستن د کنسولګری ودانۍ وتړي او په دغه کې شاوخوا شپېته تنه کارمندان لري. چین د هیوستن کنسولګری د تړلو په اړه د امریکا په ګام سخت اعتراض کړی او د بدل اخیستو ګواښ یې کړی دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو واوریدل او سم رازو تفصیلی ریپورتونو ته زموږ غاګل واشنگتن ڈی سی ناوري او زه ساسو قربا فواد لامیم. لمړی ریپورت هم په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه. په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ډلې مرکزی وزیر اسد عمر رسنوی ته ویلي دي چې را روانې لس ورځې د کورونا وبا په اړه ډېرې مهمې دي او په دې کې چې له احتیاط نه کار واخیستل شي نو دغه وایرس مخنیوي کېدی شي. په خیبر پختونخوا کې د حکومت شمیرو تر مخه د کورونا د اکټیو ناروغانو په شمیر کې لتیرو څو ورځې کمی روان دی. بل پلو ډاکټران وایي په ځناور او منډیو کې خلک سپارښتنو باندې عمل نه کوي. فرید چینواری له نورو جزئیاتو سره.
په خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا د کورونا وبا له وجې په مرګونو شمیره کې زیاتوالی راغلی دی او د حکومت شمیرو تر مخه په تیر یو شپه ورځ کې هم د کورونا وایرس نه یو لستنان مړه شوي دي. د دغه شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس نه د مړ شو تنانو شمیر یو لسو یو کمو یا ته رسیدلی دی. په تیر څلور ساعته کې د مړ شو کسانو کې شپږ د پیښور، څلور افتاباد او یو کرک سیمینا شامل وو. د پیښور یو ډاکټر محمد صدیق وای صف امریکا ډیو ته وویل تیر څو ورځو نه د کورونا ناروغانو مرګونو شمیره لاندې را روانه ده، خو که په لوی اختر ورځو کې احتیاط ونه شو نو دغه وایرس یو ځل بیا خورېدای شي.
بالکل ظاهری خو اس وبا لگا کم شوی دا کیسز هم کم شوی، خو بہرحال چې کوم پریکاشنری میئرز د احتیاط دی هغه کول پکار دی او هیڅ پته نه لګي وبا خو ایک دم رلان دی شي او بیا ایک دم ختم شي کیسونه زیاتې تم شي. احتیاط ما شانت پکار دی لکه څنګه مخکې وو. د کیسونو کمیدو مطلب دا نه دی چې انسان خپل احتیاطي تدابیر پرلی.
د حکومت شمیرو تر مخه د کورونا وایرس ترانس باندې په تیر یو شواروز کې هم یو سل پنځه سلوېښت کسان اخته شوي دي او دې سره د ناروغانو مجموعي شمیره دوه دېرش زره اته سوه اته نوي نه هم اوړېدلې ده. خو په پیښور یو سرکاري تعلیمي اداره کې یو معلم په حیث کار کوونکی میا شرف وایي د وړوکي اختر نه مخکې په لاکډاون یا ټولبند کې نرمي کولو نه پس کورونا وایرس ډېر خور شو.
اوس لوی اختر چونکې د قربانۍ اختر وي پدې کې منډیو کې کافی رش وي او لږه د هر عمر کسان چې هغه منډی ته خامخزي نو کدی کې خلکو بے احتیاطی وکړه، مطلب ماسک ونه چا او سینیټایزر استعمال نه کړو، رش او غنی غنی نه ځان ور ساته نو دا به ډیر زیات نقصان چې کوم دې موږ دې معاشري ته ور سي او ځکه چې دا بيماري به ډیر زیات خور شي او د مرګونو د بیمارانو په تعداد کې به ډیر زیات اضافه وشي.
د کورونا وایرس نه د شمیرو تر مخه په تیر یو شپه ورځ کې اته سوه څلور نوي کسان روغ شوي دي او د روغ شوو تنانو مجموعي شمیره شپږ زره شپږ سوه نهم اوښتې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان حکومت په دې صلاح خو دلیدل چې د احتساب قانون کې د ترامیمو او د رقم غیر قانوني ترسیل څار ادارې یا اف ای ټی اف په وینا قانون جوړولو په حق لبه مخالفو ګوندونو سره هم مشاورات کوي او د مقصد د پاره د قومي اسمبلی سپیکر تلیش کسیزه کمیټه هم جوړه کړې ده. مخالف ګوندونه په حکومت تور لګوي چې د اف ای ټی اف په نامه داسې قانون جوړول غواړي چې مخالفو ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام د پاره استعمال شي. اورنګزیب له نور تفصیل سره.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې صلاح خوده لري چې د احتساب قانون او د رقم غیر قانوني سار ادارې یا اف ای ټی اف د وینا تر مخه قانون جوړولو په حق لبا معلومات مخالفو ګوندونو سره به هم شریکوي او د مقصد لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد خیسر یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د سپیکر لخوا اعلان شوې کمیټه کې به سړي رشت غړي وي چې مشرۍ به خارجه وزیر شاه محمود قریشی کوي. د غشان په دې کمیټې کې د حکومتي غړو سره سره به د مخالفو ګوندونو غړي به هم شامل وي او د کمیټې کار د حکومت لخوا احتساب قانون کې د ترامیم او د اف ای ټی اف وینا تر مخه قانون سازه باندې باباس کول وي. د کمیټې نومبه غونډه شوې ده او د روسو خارجه وزیر میډیا ته ویل دي چې مخالفو ګوندونو ته به حکومت لخوا د احتساب قانون کې د ترمیم او اف ای ٹی ایف په وینا د قانون سازه په حق له حکومتي ګامونو تفصیل به ورکول شي.
قوانین کا جو سرٹیفیکیٹ ہے اور جو نیر کا ہم وزیر ممبران اپوزیشن کی خدمت میں پیش کر دیں گے.
شاه محمود قریشی وی مخالف ګوندونو ته د قانون سازه تفصیل ورکول او پس به د ګل روزنه په دې باقاعده مشاورت پیل کیږي او غواړو د مخالف ګوندونو اندېښنې ختمې کړو. د مسلم لیگ یو مشر حسن اقبال چې د کمیټې غړی هم دی وایي چې د دې مقصد دا قتل دی چې اف ای ټی اف پاکستان نسخ غواړي او جواب کې د تحریک انصاف حکومت څه کوي ځکه چې دوی شک لري د اف ای ټی اف په نامه حکومت داسې قانون جوړول غواړي چې له وجې به د مخالف ګوندونو مشران په نخښه کول شي. احسان اقبال وی چې د احتساب او د اف ای ٹی ایف په حق له قانون سازی نه ځان خبرول غواړو چې د رقم غیر قانوني سار اداره پاکستان نسخ غوښتنه کوي او پاکستان دای غوښتنو ته په کوم نظر ګوري. وړاندې لوی حکومت مخالف ګوندونو دا تور لګولې وو چې حکومت اوس د اف ای ٹی ایف په نامه داسې قانون جوړول غواړي چې هر یو تن به په یو غلط الزام کې یو سل اتیا ورځو لپاره بند کې ساتل شي او داسې تن به ضمانت هم نه کیږي. دا مخالف ګوندونه وایي چې یره دا د قانون غلط استعمال د سیاسي انتقام لپاره وشي. دغه شان د حکومت مخالف ګوندونو احتساب ادارې باندې هم تور لګوي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وینا احتساب اداره مخالف ګوندونه د سیاسي انتقام نخ جوړوي. وړاندې هم سترې محکمې ویلي وو چې احتساب اداره یوازې مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو پر ضد کاروایی کوي او یو ځل یې بیا ویلي دي چې د بډو رشوتونو مقدمه کې د فیصلې نه کېدو وجه هم احتساب اداره ده. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وایي چې احتساب ادارې په حق له د سترې محکمې ریمارکس نه پس که چېرې د احتساب ادارې مشر کې شرم پاتې وي نو باید چې استعفا ورکړي.
دا وی ای ډی ودا. اسلام آباد های کورټ د راول ډیم په غاړه د پاکستان سمندري ځواک لخوا په مبینه توګه جوړ کړی شوی نیوی سرنګ کلب د تړلو او دا معاملې د وفاقي کابینې په وړاندې د خودلو امر کړی دی. مشر قاضي ویلي چې دا قبایلی سیمې نه بلکې د هیواد پایتخت دی. په دې اړه په مخړی د الیاس خان رپورټ ده.
اسلام آباد های کورٹ دراول ڈیم پغاڑا د پاکستان نیوی یا سمندری زواک لخوا په بمبئی نتو گا جوړ کړی شوی نیوی سیلنگ کلب د تړلو امر ور کړی دی. د اسلام آباد اعلی محکمې مشر قاضی اتر من الله د داخله چارو سیکرټری ته حکم ور کړو چې دوی د اسلام آباد ترقیاتی اداري سی ډی اے په ذریعہ دا کلب اتړي. د دې نه علاوه عدالت د پاکستان نیوی کلب معاملات د وفاقی کابینې په وړاندې د اخودو امر هم ور کړو. عدالت په خپل حکم کې ویلي دی کچری کلب اون تړل شو راتلونکي اورونه کې د کابینی سیکرټری عدالت ته وړاندې شي. یاد دی چې پاکستان نیوی د راول ډیم په غاړه د سیلنګ کلب نور پراخه کولو کار کوي کوم چې روانه میاشت کې سی ډی اے غیر قانوني ګرځول دي. خو د سمندري ځواک لخوا دا دریس خپل کړی شوی چې کوم ځای دی کې د پراخه کېدو کار روان دی. دغه ځمکه دوی ته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف الاټ کړی و. نن د اورونې په محل د سی ډی اے چارواکو عدالت ته وویل چې د دې سیلنګ کلب د دوی په نوم د جوړ جوړولو په حواله سره نه خوصه قانوني دستاویز ته او نه نیوی ته د لړکې سزمکه ورکړې شوې ده. په دې باندې مشر قاضي عدالت کې موجود د نیوی چارواکو نه وپوښتل چې د کوم قانون د لاندې دوی کاروباري منصوبې چلوي. چیف جسټس ریمارکس ورکړل چې دا قبایلي سیمه نه بلکې د ملک پایتخت دی. د دې ویناوا چې مونږ د نیوی د قربانو قدر کوو خو نه د عدالت او نه بل څوک د قانون نه غوره دي. مشر قاضي د سی ډی ای چارواکو ته امر ورکړو چې لاړ شي او دا غیر قانوني ودانۍ را وغورځوي. د اوی چې د غریب او طاقتور د پاره بیل معیار ولې دی. د اورونې په محل د سمندري ځواک چارواکو عدالت ته خواس وکړو چې دوی ته د څه وخت ورکړي شي خو مشر قاضي دا رد کړو او وی ویل چې دوی ولې د داسې یو سیس دفاع کوي د کوم چې دفاع نشي کېدی. تو عدالت د دې اورونه د یو هفته د پاره وزندوله. د یادونه وردا چې د دې کلب پرانستا روانه اونې شوې وو او د دې غړیتوب یا ممبرشپ د پاره صرف د پاکستان ګډ ځواکونو حاضر سرویس او ریټایرډ چارواکي اعلی سیول چارواکي کاروباري غړي او سفارتکارو د پاره محدود اخو ده شوې دي. د پاکستان ګډ ځواکونو چارواکو د پاره د ممبرشپ یا غړیتوب سالانه فیس 10000 روپۍ، سیول حکومتي چارواکو د پاره 1.5 لک روپۍ او کاروباري غړو او سفارتکارو رو د پاره شپږ لک روپۍ اخو ده شوې دي. د سی ډی ای د چارواکو ویناوه چې په خوا هم دوی پاکستان نیوی ته سوزل نوټس ورکړی دي خو دوی خپل غیر قانوني تعمیرات اوندرول او د دې کلب پرانستې د کاروباري مقاصد د پاره وکړه. یاد دی وی چې د هغه وخت د دفاع وزیر خواجه آصف سنټ ته د یو سوال په جواب کې ویلی چې د پاکستان ګډ ځواکونه تر 500 پورې بیلابل کاروبارونه کوي چې پکې د اوسیدلو د پاره د کورونو کالونیانې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي فوجی فاؤنڈیشن شاہین فاؤنڈیشن بیریا فاؤنڈیشن آرمی ویلفیئر ٹرسٹ پنوم پلوئے لوئے خارونو کی جوڑوی او ددینا علاوہ دوی د بینکونو فارم ہاؤسونو تعلیمی ادارو سڑکونو جوڑولو سی این جی سٹیشنو بیکریان او یشمیر نور کاروبارونا ہم چلوی. الیاس خان وائس آف امریکا دیوا اسلام آباد.
په دې وروستیو کې د ایټمی قوت لرونکو او رقیبو گاونډیو هیوادونو یعنی د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې وسلوالې نښتې بیا زیاتې شوې دي. هند او پاکستان د دې نښتو ذمهواري یو په بل اچوي خو دا حالات به په سیمې څه اثرات وغورځوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته چې مختار خلیل یې تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان فوج د روان میاشتې یعنی د جولای په 28 تاریخ د چهارشنبې په ورځ خپل یو بیان کې داوا کړی دا چې د لائن آف کنټرول پورې غاړې نه ډزې ډېرې توندې شوې دي. دا سنگین صورتحال د دواړو ایټمی گاونډي ملکونو ترمنځ د زیاتېدونکې سفارتي تاوتریخوالي سره سم راپورته شوی دی. لائن آف کنٹرول سره نږدې پاکستان طرف ته د پرتې یوې ضلع ډیپټي کمشنر ملک محمد ایوب اوان خپل یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو څو هفتو کې سرحدي سیمه کې د هندوستان د فوج په ډډو شپږ بیګنا کسان وژلای شوي او 14 جوبل شوي دي. د ګولباره او د ډډو 15 واقعات شوي دي. ډیپټي کمشنر ملک محمد ایوب اوان وایي چې د هندوستان فوج تل بیګنا خلک هدف کوي. د هندوستان د فوج په ګولباره کې سومیاشتې وړاندې زخمی شوی 13 طالب علم محمد شاهد وایي د هندوستان د فوج د دې ناوړه عمل د لاسه زموږ خلک نه خو خپلو ودونو خادو کې او نه په جنازو کې ډاډه زړه شاملېدی شي. دغه شان زموږ خلک خپلو پټو کې د کر کروندې نه هم پاتې دي. د مانځه دپاره جماعتونو ته ډاډه نه شي تللی او نه د امروزه کارونو دپاره د کورونو نه وتی شي. د دغه سیمې په دوره تنو صحافیانو کې د رایټر خبر رسانې ادارې خبریالانو هغه مقامی کسانو سره هم ملاقاتونه وکړل څوک چې د هندوستان د فوج په ډزو کې زخمی شوي دي او خپل خپلوانې په دې ډزو کې مړه شوي دي. په دوی کې زیاتو کسانو خبریالانو ته وویل چې دوی د هندوستان زورګیری نه هیڅ ویرې نه دي اخیستي او که د پاکستان حکومت اجازت ورکو نو د خپل بدل اخیستو لپاره دوی د سرحد نه پورې غاړه اوړېدو ته هم تیار دي. یو مقامی مزدور مزاکت حسین وایی چې د هندوستان د ګولباره د لاسه زمونږ جون دلته ډیر په عذاب کې تیریږي. د هندوستان د فوج په ډزو د دوه جوبل شګو خویندو ځینې یو فایزه شبیر وایي چې د هندوستان د فوج لخوا جاري ډزو کې موږ خپل کور کې یو ګټ ته ننوتو. په دې کې یو ګوله زمونږ د کوټې په چت را پرېوته. په دې موږ درې خویندې او زمونږ نیا زخمي شو. بیا مقامی خلک راغلل موږ یې هسپتال ته ورسولو او موږ په هسپتال کې 4 ورځې تیرې کړې. بلخوا د هندوستان فوج تیره هفته د خالی پورس خپل یو بیان کې داوا کړی دا چې چې د دوړو ملکونو د فوجونو ترمن د پلاین اف کنټرول باندې په 19 جولای د جمعې په شپه د شوې دي. په دغه ډزو کې دوړو غاړو ته درې درې عام خلک وجلې شوې دي. د هندستان غاړې ته د غمزپلی یوې کورنۍ یو تن ویلې دي چې د دې حق رسیدلي درې واره تنان د کور په غولي کې د شپې ډوډۍ ته ناستو چې یوه ګوله ورته راپرېوته او ډوډۍ ته ناست ټول کسان پرې مړه شول. په مړو کې یوه زنانه او یو ماشوم هم شامل دي. بلخوا نږدې راجوړي ضلع کې په پوله پرتو کلو کې ځمکه کې د ژورو مورچو د جوړولو کار روان دی. د دغه کلو خلک اکثر د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ډزو انخطو له سبب د خپلو کورونو نه تښتي. تېره میاشت هم په لاین آف کنټرول شوو ډزو کې د هندوستان 15 فوجیان وجلې شوي دي. دا واقعیا په لاین آف کنټرول د پونچ او د راجوړي په محاذونو شوې ده. دوی د پاکستان لخوا شوې ګولهبارۍ کې جوبل شوي وو. وروسته یې بیا سا ورکا. تیرو دو کالونو په لاین آف کنټرول د پاکستان او د هندوستان د فوجونو ترمنځ د ډزو واقعات ډېر سیوا شوي دي. پاکستان وایي چې هندوستان د روان کال د اپریل تر 30 نیټې پورې د ډز بندۍ 909 ځله سرغړونه کړې ده. بلخوا د هند ورځپاڼه هندو د هندوستان د خارجه وزارت د چارواکو د خولې لیکي چې پاکستان په روان کال کې د جون د میاشتې پورې په لاین آف کنټرول د 2022 ځله نه زیاته د ډزبندۍ خلاف ورزي کړې ده. د هیمالیې د غرونو په لمن کې پروت کشمیر کې د مسلمانانو اکثریت دی او د برصغیر د پاکستان او د هندوستان په شکل کې په دو آزادو مملکتونو کې د تقسیمېدو د او یو کالو د پوره کېدو باوجود نن هم په کشمیر باندې د دواړو ملکونو ترمنځ د دشمنی را روانه ده.
تاسو د وی دیو ریډیو ته خوږی یاست. د امریکا حکومت چین ته د جمعې ورځې تر ماسپښین پورې وخت ورکړی چې د امریکا د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې خپل کنسولګری وتړي. د دغه ګام له کبله د امریکا چې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد دی او چین چې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد ګڼل کیږي تاوتریخوالی زیات شوی دی. څېړونکي د امریکا لخوا د چین د کنسولګری تړل د سړې جګړې پیل ګڼي. دا چې په دې حق له څېړونکي او کارپوهان نور څه وایي جزئیات به یې مجاهد جواد تاسو ته وړاندې کړي.
څېړونکي وایي چین خای د امریکا لخوا د ټکساس ایالت په هیوستن کې د خپلې کنسولګری د تړلو په غبرګون کې ډېر ژر په خپلو دوو ښارونو شینګیانګ او ووهان کې د امریکا کنسولګری وتړي. په چینی رسنیو او ټویټر کې له پیکینګ څخه دا غوښتنه هم کیږي چې چین دې په هانګ کانګ کې د امریکا د کنسولګری په تړلو سره پر امریکا لا سخت گزار وکړي. په داسې حال کې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي په امریکا کې به د چین نورې کنسولګریانې هم وتړل شي. دوا څېړونکو چې له امریکا غک سره یې خبرې کړې دي ویلي دي کچیرې د یو او بل په وړاندې د کنسولګری او تړل همداسې دوام وکړي نو د امریکا او چین اړیکې به لا نورې پسې خراب شي. په هانګ کانګ کې یو سیاسي څېړونکی سانګ پا وای دا د سیاسي شخړو زیاتېدل دي او دا یو نوې سوړ جنگ دی چې د امریکا او چین لخوا پړاو په پړاو پیل شوی. د پیکینګ له ریمن په هانتون څخه د نړیوالو اړیکو پروفیسر شی یانګ هانګ امریکا غک ته وویل د امریکا او چین اړیکې د کورونا د وبا د پیل او په ځانګړي توګه د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون د پلي کېدو راهیسې تر بل هر وخته تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې. نوموړي اټکل کړی چې لا تر اوسه هم د امریکا د ولسمشۍ ټاکنو ته څلور میاشتې او د نوې ادارې د کال پیل ته شپږ میاشتې پاتې دي. په دغه موده کې به له شک پرته چې ترامپ د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا خرابېدو لپاره نور خراب ګامونه هم پورته کړي. پروفیسر شی په دې باور دی چې په هیوستن کې د چین د کنسولګری تړل یوازې د دې لپاره نه دی چې چین وپاروي بلکې د ترامپ لخوا هغه جواری د چواړي په ټول پښتونخوا کې خپل ټیټ ځای بیرته لوړ کړي. هغه ویل چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوی تورونه به بنسټه بولی که څه هم د ترامپ اداري ویل دي چې په هیوستن کې د چین د کنسولګری تړل په بشپړ توګه یو سمکار دی. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ختیځ آسیا او پاسیفیک په سیاست نظر ساتونکي ډیوډ سټیلویل د شروع چرشنبی پورز نیویورک ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې د هیوستن په کنسولګری کې په تاریخي توګه په ناسم چلن کې ښکیل دي او په امریکا کې د څېړنو د غلا کولو مرکز ګڼل کیږي. هغه ویل جنرال کونسل چیوی او دوه نور چینایي ډیپلوماټان هغه مهال ونیول شول کله چې یې په غلطو پیژندپاڼو باندې د می په یو دیرشمه نیټه چینایي مسافر د هیوستن په هوایي ډګر کې چارټر الوتکې ته رسول. د ټایمز ورسپانې د راپور لمخې ستلویل زیاته کړي چې د چین لخوا د زینو ساينسي غلاو هڅې په تیرو شپږو میاشتو کې زیاتې شوې دي چې کېدای شي د کورونا وایرس د واکسین جوړولو هڅو پورې هم تړلې وي. خو خپل جنرال کونسل چې په هیوستن کې یې له رسنیو سره خبرې کړې دي دغه ادارت کړي ده، هغه وپوښتل چې د دې خبرې لپاره شواهد چیرې دي. هغه امریکایي چارواکی درواغجن وباله امریکا له چین سره د سوداګرۍ او د علمي معلوماتو د غلا کولو پر مسله بیا بیا شخړې کړي او په هانګ کانګ کې سنگ وای دا شخړې به په اسانه پایتونه رسیږي، ځکه د سړی جګړې په څیر مخالفتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ په زیاتېدو دي. دا څنګهرل کېږي چې امریکا به په بل ګام کې د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو کې د چین کنسلګری وتړي، ځکه د اف بی آی لخوا په یوې چینایي څیړونکو باندې تور پورې شوی چې د چین له پاوس سره اړیکې لري او د یادې کنسلګری د نن یې پناه اخیستې. د چین د بهرنیو چارو وزارت د زیارت پنځشنبه پورس په خبرګون کې د هیڅ کوم اقدام اعلان نه دی کړی، خو ویاندې یوې خبری غونډې ته ویلي دي چې په هیوستن کې یو کنسلګری د تیرو څلوېختو کالو راهیسې مثبت کار کړی او د امریکا لخوا په دغه کنسلګری کې د غلطو کارونو خبره یې په بشپړ توګه رد کړې ده. هغه دا هم وویل چې د کنسلګری تړل د چین او امریکا ترمنځ اړیکې سخت زیانمنوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ پل نړوي. مجاهد جواد، امریکا غږ، دیوه، واشنگتن ډي سي. په نړۍ کې د کرونا وبا ټول خلک د تاندېخمن او منتظر کړي چې د دې وبا واکسین او یا دوا به څه وخت ومندل شي. په دې اړه د اکونومست ویب سایټ کې یو مضمون خپور شوی چې د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې په برخه کې مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د روان کال د لومبه میاشتې یعنی د جنوري په شروع کې د برتانیې د اکسفورد یونیورسيټي طبي څېړونکو د یو داسې رنز د پاره د ویکسین تیارولو کار شروع کو چې دغه وخت نوم هم چاله نه ورتلو. خورستو چې دغه رن عالمی وبایي شکل اختیار کو او په لکونو خلک نمړ شول، نو د دنیا خلکو دغه رن د کورونا وایرس د خونړای وبا په نوم او پیګندو. نن د برتانیې په مشهور میګزین دی اکونومیست کې د برتانیې په اکسفورد یونیورسيټي کې د کورونا وایرس د تباکارو د مخنیوي د پاره د ویکسین په تیارولو کې د خاطر خوا کامیابی کې دوه په حق لا یو معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د کورونا وایرس د مخنیوي د پاره د تیار کړی شوی ویکسین او دوايي تجرباتي استعمال په دې خونړی رند قابو مندو امیدونه روښانه کړی دي. دی اکونومیست خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د کورونا وایرس د خونړای وبا په ټوله دنیا کې د خورېدو اوس شپک میاشتې پوره شوې دي. دی خونړی رنګ تر اوسه پوره شپک لکه خلک وجلې دي او د شپږو میاشتو د دې رنګ د تباکارو په درمیان کې د دې د علاج لپاره د ویکسین او دوايا تیارولو په جاري کوششونو کې اوس پرمختګ شوی دی او د برتانیې د اکسفورد یونیورسيټي د تیار کړی شوی ویکسین او د دوايي تجرباتي استعمال نه پس اوس د دې په لوی پیمانه په تیارولو او بازار ته پراويستو غور کیږي. دا ویکسین او دوايانی د برتانیې او د سویډن د دوايانو آسترا زینیکا نومي شریکی کمپنۍ په ګرد دنیا کې تیارول شروع کړی دي. خو په دې لړ کې د دوه اهمو تپوسونو جوابونه لا پاتې دي. رومبه تپوس دا چې آیا دا نوی ویکسین او دوايي محفوظ دي، یعنی مریض ته خو به نور څه نقصان نه رسي، او دویم تپوس دا چې دا نوی دوايي او ویکسین اثر هم لري او کنه. اکونومیست خپل مضمون کې د دوايي او د ویکسین د محفوظوالي په باب لا د لومبي تپوس په جواب کې لیکي چې د رواني میاشتې یعنی د جولای په شلم تاریخ په مشهور طبي میګزین لانسټ کې یو طبي مقاله چاپ شوې ده. په دې کې لیکل شوی دی چې د اکسفورد یونیورسيټي د طبي څېړونکو د تیار کړی شوی ویکسین تجرباتي استعمال په اپریل کې شروع کړی شوی او په یو زر رضاکار او رنګورانو د دې ازمیختي استعمال شوی دی. د اکسفورد د جینر ادارې د ډایریکټر ایډریان هیل وینا د چنوي ویکسین د انساني قوت مدافعیت په زیاتولو کې ډیر اثرناک ثابت شوی دی او معلومیږي چې دا ویکسین ډیر بې ضرره دی او مریضي برداشت کولای شي. د دې په استعمال د رضاکار رنزول د وجود دننه د بردست انټي باډیز او بهترین ټي سیلز پیدا شوی دي. دا دواړه اجزا د انساني بدن د قوت مدافعیت د نظام دوه مضبوط توکي دي. دا په انساني بدن کې د پروترنز بلته د لګیدون کې صلاحیت ختمي او خوارشوي زهريره جراثيم یا وایرس وجني. ډاکټر ایډریان هیل نوی تیار شوی ویکسین او دوایانی د کورونا وایرس په علاج کې ډېری اثرناکې بللې دي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا